یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی کوي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لکتر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوشي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د کندهار د طالب چارواکو لخوا تر اوسه پورې د امریکا د سفارت د شارج دفتر د دغو څرګندونو په اړه څه تبصره نه ده شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړېدل هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو کړې. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د ټولګډونو حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په روزګان کې طالب چارواکو ښځو ته د سیم کارتونو پر ورکولو بندیز لګولی. د روزګان ولایت یو شمېر ښځې وایي د طالبانو دغې پرېکړې د دوی پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. اخوا ځینې طالب چارواکي هم مني چې دوی په دغه ولایت کې د ښځو د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولی او علت یې دا ښودلی چې د سیم کارتونو د خرڅلاو کارکوونکي نارینه دي. او د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسې په بیګنۍ لوبه کې 2-0 مراکش له مخې لیرې کړ. تمه ده چې فرانسه په پای لوبه کې چې راتلونکي یکشنبه کېږي له ارجنټاین سره مخ شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه پر ورځ لوبه کوي. خبرونه مو واوریدل. وربشو د پروګرام معرفي ته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان په اړه بندیز نه څرګندونه کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
د افغانستان په اړه د پاکستان او تاجکستان پر دریځونو مو هم یو مرکه کړې. او په روزګان کې طالب چارواکو خزي د سیم کارتونو لاخستلو منع کړی دي.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو ځای ته ځو. یدي نمایندګۍ ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه.
د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له یو اوږد ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغوی وادو په قطار کې راوستی چې پکې ډېر خبرلان نیول شوي.
خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي ترڅنګ دوی له ګڼو رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړېدل هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو که څه هم تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې یو اربیا د ټولګډونو حکومت په جوړیدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات رامنځته کیدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کیدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. لدی وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. هڅه مو وکړه د ښاغلي رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه غبرګون ولرو، خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واقعي انحصار کړي او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعال ونډه اخیستي. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 14 میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شان تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دی.
راپور کې مو اوریدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبري کړې او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو ټینګار کړی دی. دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او ترګري سره د مبارزې په اړه هم بحثونه کړي، خو آیا دغه یوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا او نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل نه په دغه مرکه کې پوښتلې.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستي دي، خو اصلي هدف همدغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازي ده او تاجکستان هم یوازنی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالف یوازنی وسلوال ډلې ته ځای ورکړي. بس اساسی هم دا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزی صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبري وکړو. نو اړینه ده چې له پاکستان سره خبري وسی او له پاکستان ته قناعت دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري. یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې، حتمل چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپل ویریدلی دی، یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپل خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دی، بلکې اخري حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترنه متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیر دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخ کې دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولید له یو ښکارا تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي. د دوه ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی، دوی جدا کېدلی نسی، او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنه هغه وجهه چې وس رامنځته شوی د افغانستان کې د ډیره زیاته مهمه ده، تر څو چې د طالب په نامو حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
بله اکمل صاحب، د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، خو یا فکر کوي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په مسله کې صادق دي؟
دومره چې تمه کیږي هغومره د سیمې هیوادونه پرته له پاکستان نه په یو حد کې چین او ځینې نور اسلامي هیوادونه دوی پر طالبانو باندې رسوخ لري، هغه هم د دوی د منافع او د دوی د ګټو د محدودې په برخه د دوی د ګټو په محدوده کې. هم هغه هیوادونه لکه تاجکستان یا داسې نور کوچني هیوادونه چې غواړي بدلون رامنځته شي دوی متاسفانه دغمره رسوخ پر طالبانو باندې نه لري. د پاکستان موضوع که طالبان وي، که ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، یا کرزی صاحب وو، او یا هم په آینده کې هر بل نظام راتلونکی وي افغانستان ته، دوی ګټه پاندې کده چې د افغانستان لپاره یو د ستونزو سرچینه ولري، یا د دې په نامو چې ترهګری ډلې موجود دي، یا په دې په نامو چې یو ټول شمول حکومت نه ده، یا په دې نامو چې حکومت کې مشکلات دي، یا دا یا هغه پاکستان هیڅکله هم نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته سیستم راسي.
کبیر حق ملو شنونکی او د امنیت شورا په خوانی وایاند.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو آوریده لیسنگ.
د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی ال یو اوګده ځان ورسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستي چې په کې ډیر خبرلان نیول شوی دی. دغه کمیټې په خپل سګنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په دې هیواد کې خبرلان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبرلانو مدافع ټولنې هم په افغانستان کې اوسنی وضعیت د آزادو رسنیو او خبرلانو لپاره له ستونزو او فشارونو ډک بولي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبریالان پکې نیول شوی دي. سی پی جی د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبریالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په سلګونو افغان خبرلان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبرلان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژي سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبرلانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبرلان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مال خبرلان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي ترڅنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظ ان خوندی نه احساسوي. غنو خبريالانو سلام اکثر خبري کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر فورسي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او تاسې فکر کوئ چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مور غواړي د دغه خبر د خبرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي، او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ د زندانی خبریالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په دیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکولو بندیز لګولای دی. اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو د دغه بندیز د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. دا یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسؤلینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو والات وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړه کړي د ښځینه دپاره چې کارمند یم ښځینه یي او ښځینه په اوږدیم.
د اروزګان ولایت یو شمېر ښځې د طالبانو دا پرېکړه ناسمه بولي او وایي چې دوی سیمې کارټونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پرېکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د سیمې کارټونو د پلور یو مرکز ته راغلې اوس بیرته ناهیلې د کور پر لور روانه ده. دا چاته ډیرش کاله عمر لري او شنه چادرې پتند ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرسته ده او سیمې کارت ته زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیمې کارتونو زیاته زو یې دی نمایندګي ته ورزو هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیمې کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نمې پلار پر کور دی او نمې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په سیر کې دلی سي.
بلخوا د اروزګان ولایت اوسیدونکي هم د طالبانو دا پریکړه ناسمه بولي او وایي چې طالبان باید خپله دا پریکړه بیرته واخلي. نکیب الله او محمد ولی د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته داسي وویل.
دې په کولای چې مثلا سم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي، ښځینه کارمندان چې ورته وکوماري،
ځینې کسانان په دفتر کې، ځینې کسانان په پوهنتون کې، استادان یا هر څوک ستاسو کسانان چې خپل کور سهار ورځې ماښام راځي، دوی اګړې نشي کولی چې خپل ماشومان خپل کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي، دوی همدغه ټلیفون لارې سره خپل کور پر زنګ وي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اروزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغه په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. طالبانو نه یوازې په اروزګان ولایت کې پر ښځو د سیمې کارتونو د پیر مخه نیولې، بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم راګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه دی چې نن و. د جرمنی صدر اعظم وایي د جګړې جرمنی ته دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
جرمنی پرون چهارشنبه د امریکا اف 15 ډول نږدې 10 جټ الوتکو پیرلو ته شین څراغ ورکړ. پر اوکراین د روسیې یرغل برلین دې تاړ کړی چې پر خپل پوځ پانګونه وکړي. د جرمنی د پارلمان د بودیجې کمیټې د 14 میلیارډ یورو په اندازه هغه اته پروژې منظور کړي چې د 10 میلیارډ یورو په اندازه د دغو جټ الوتکو پیرل هم پکې شامل دي. په برلین کې د متحدو ایالاتونو سفارت د غوالوتکو د پیرلو له منظوري وروسته په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ګډون د اوسنیو امنیتي ننګونو په رڼا کې د متحدینو ترمنځ نږدې همکاري تر بل هر وخت ډیره مهمه ده. سفارت په یو بیان کې وویل چې د اف 15 الوتکو پروګرام به له متحدینو سره د جرمني د اتحاد دوام ژمنه او هم په راتلونکي کې د حملو د مخنیوي په چاره کې د ناتو وړتیا یقیني کړي. د امریکا سفیر ایمی ګټمن په یو ټویټ کې وویل چې د امریکا جرمني دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و چې نن دی او هغه د ناتو د ترانس اتلانتیک د شراکت یوه کلیدي ستنه وبلله. د سفارت د بیان له مخې تمه ده چې اف 15 ډوله جټ الوتکې به د 2006 او 2009 کلونو ترمنځ جرمني ته وسپارل شي. برلین په تیره مارچ میاشت کې هغه پلانونه اعلان کړي وو چې له مخې دغه الوتکې پیرل کیږي چې د زړو شوو تورنودو الوتکو ځای ونیسي. خو د جرمني دفاع وزارت اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي د دغو الوتکو سپارل وزنډیږي او لګښتونه به هم زیات شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویلي د اوکراین جګړې جرمني دې ته اړه کړې چې پر خپل پوځ ډېره پانګونه وکړي، دومره پانګونه چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې نه ده شوې. د جرمني د پارلمان د بودیجې کمیټې همدارنګه د یرغل زو نیو ټوپکو او رادیو سیستمونو پیرل هم تصویب کړی او همدارنګ اجازه ورکړي چې د پوما په نوم پرسونل وړونکي زغروالي وسیلې نوې شي. د پوځي وسایل او وسلو د نوې کولو لپاره دغه پیسې د 100 میلیارډ یورو له هغه صندوق څخه ورکول کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړۍ ورځو کې اعلان کړ.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پایلو به دغه غختلې لوبډلې معلومې شوې. فرانسا او ارجنټاین به یک شنبه لوبه کوي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا زلبله پیاوړې لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبې پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړاو د دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به د دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبې پورس د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلو کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 9 دقیقه کې ګولونه ووهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبېده او په لوبه کې 60% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلو بې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلو ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیا کې د کروشیا لوبډله په پایلو کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلو به نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلو لیدلو په پار به لوبغاړي ته تر 9000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
لا خبرونو ور اخوا
اوسم پاول کې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ایرو ایشر یو خبرونه د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او هغه مشهوري مقولې ته اشاره کړې ده چې وایي په سیاست کې دایمي دوست او دشمن نه وي، یوازې پکې ګټي مطرح وي. د خبرونې په وینا د همدې لپاره سیاستوال په ځانګړي ډول د یو هیواد چارواکي اوږدمهاله سیاسي ګټو ته ګوري او بیا پریکړې کوي. ایرو ایشر ریویو زیاتوي په پاکستان کې په روسیو کې د ترسي بریدونو زیاتوالی د دې څرګندونه کوي چې دغه هیواد حکومت او امنیتي بنسټونه په هغه حساب کې تیروتي دي چې د افغانستان د طالبانو په اړه یې کړی وو. په پاکستان کې ترسي ګواښونه وروسته تر هغه زیات شول چې تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2020 کال په نومبر کې له اسلام آباد سره د شوي اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې یاغیان په ټوله نړۍ کې توانېدلی دي چې له خپلو اړیکو او له سیمې بهر له ملاتړه ګټه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د خبرونې په باور د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په تړاو داخلي او بهرنیو لارښوونو ته پاملرنه ونه کړه او داسې ښکاري چې وستره ستراتیژیک تیروتنه یې کړې وي. ایرویش ریویو لیکي پاکستان د 2020 کال په اگست کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو خوشي ونه شوه، خو د اشرف غنی د حکومت پر نسکورېدو خوشاله وو او په اسلام آباد کې دا خوشي چې پر کابل طالبان مسلط شوي دي غوښته نه شوه. د خبرونې په باور لکه څرنګه چې تمه کېده، طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپلو ملي ګټو ته پام وکړ چې د پاکستان له بیړنیو امنیتي ارزونو سره سر نه خوړ. ایرو ایشر ریویو زیاتوي دا غوسترو غوښونو سربیره چې طالبان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي، د پاکستان او افغانستان د اړیکو وړاندوینه ګرانه ده، خو پاکستان پرې پوه شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید لاس په کار شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC افغانستان د هغو هیوادو په کتار کې راوستی دی چې له سخت بشري کړکېچ سره د مخامخېدو په حال کې دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوم لړ کې چې پرون خپور شو، د شلو هیوادونو یادونه شوې ده چې په 2023 کال کې د سخت بشري کړکېچ له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوالې کمیټې په باور افغانستان، سومالیا او ایتوپیا د دې فهرست په سر کې دي. دا دوه افریقایي هیوادونه د دې لپاره چې په وروستیو لسیزو کې له سخت وچکالۍ سره مخامخ دي، اقتصادي ثبات هم پکې ټکنی دی او افغانستان د افغانانو محتاجۍ له مشکل سره مخامخ وي. پروسه کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نړیوال مرستې پر افغانستان بند شوې، چې اوس نړیوال مرستندوی مؤسسو او بنسټونو په وینا د افغانستان نیمایي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 6 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي.
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي د تیرو کلونو په پرتله حاصلات زیات شوي او بیې هم مناسبه شوي. پخوا به زیاتې مالټې له ګاونډیو هیوادونو راتللې چې بیې به یې ډېرې لوړې وي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جریبه ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریبه ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي، او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هېوادونو نه به راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکولو راغلي او بڼوال ترې خوښتي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په فرتلا سکالی خو حاصل کړی دی، د ورځې ډیر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او دا مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار له نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډیر خو مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ تر څنګ ننګرهار کې بیا پر دولس زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي، او چارواکي وایي سږ کال به پر پنځه زره جریبه نوره دولتي ځمکه هم د مالټو نیالګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللې، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان یې په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
ستاسو له پیغامونو
زاد المنان یې خدای د زابل ولایت شمول زده ولسوالۍ خاص د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. باندې سلام وروره، د شمول زده ولسوالۍ د سړک چې د ډیر خراب دی، نو د درو څلور پنځه ولسوالۍ کار پر روان دی، د لوړې فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه کاشې دې غوښته ته ورسوي. بل دغه کومې لارې چې ولسوالۍ ګان تر راغلي دا پرې لارې دا ډېرې خرابې دي، او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا دغه شان باندې وکړي، په سړکانو باندې چې دا پرې لارې را جوړې کړي، او کوچني واړه بندونه باید راته وتړي. یو خو خلک تر کار شي به هم مرکوبه را وګرځېږي، او بل به بنیادي کارونه وشي. دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو د دې غوښتنو ته ورسوي، یا وزارت ته، انتشاف ریاست ته.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه افغان يم، د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه. طالبان سره زما دا هیله ده چې د زموږ په منطقه کې یو کلینیک راته جوړ کړي. دغه د مرجع ولسوالۍ د شتي ساحه کې کلینیک نشته وروره، نو د طالبان سره زموږ دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي، ځکه موږ که مریض مرجع ولسوالۍ ته بیایو نو هغه لارې هم بېخي سره خرابې دي، نو مریض په ډېر تکلیف موږ مرجع ولسوالۍ ته بیایو. نو د طالبانو سره زموږ دا هیله ده چې دغه ټکټ په پوره ډول توجه وکړي، موږ ته یو روغتون جوړ کړي دا زموږ په منطقه کې وروره. د ازادي راډیو څخه د زه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه ویم، او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم. د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادۍ رادیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه بنده شوې ده، منګ د اسلامي امارات د مشرانو نه دا ریکوست کوو چې مهرباني وکړي بیرته دا رادیو په حل کړي، او یقین وکړه چې د رادو مزه ورسره ورکه شوې ده. نو هغه خبرونه او لږ ډېر به ما اورېدل هغه نن به برخې شو.
السلام علیکم، عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې. نو دا د کجکی ولسوالۍ ته مؤسسه راوړه کیږي، نو خور غریب ته نه رسیږي، نو د ازادي راډیو د کارکونکو سمې د هله او توجه ده چې موږ غوښتل لوړپورې چارواکو پسې ورسې چې د موږ سره ولې خیانت کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارندې کوي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلای کوي. هغه د خبره په یو ټویټ کې کړې ده. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا خبره د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د غیوات له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وکړه. په روزګان کې طالبانو خزي د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړی دي. خزي وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړی دی. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي F-15 جیټ الوتکې پیری. او د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې بیګا مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسا به د یکشنبې په ورځ له ارجنټاین سره فاینل لوبه کوي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته نور بسته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جونی په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونی روانه اونۍ په جنیوا کې په یو کانفرنس کې خبريالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه شذې په دوامدار توګه ګوښه سوي دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د شذو پر وړاندې د تاو تاریخوالي د لمنځه وړلو لپاره نړیوال شپږ ورځنی کمپاین د دسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په ورځ باندې هم مهاله پای ته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېجو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د شذو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شذو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویل دي چې شذې او نجونې ورستنی کسان دي چې خوړو او بو خوندې سرپنا او روغتیا او روغتیاي پاملرنې ته لاسرسی لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې له شذو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي. په دې معنی چې په شذې دی لږ خوري او تر ټولو ورسته دی ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د شذو سازمان په دې ټویټونو کې یو بل مسأله هم یاد سوي ده چې په افغانستان کې شذې حتی تذکيري هم نه لري چې له حیاتي خدماتو او بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شذې له دندو ګوښه کړې او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ پر شذو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع شوي دي، لکه د سفر پر مهال محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل خبري کړې دي، لکه ځینی وختونه شریعت یاد کړې دي یا ځینی وختونه نصاب یاد کړې دي، کله هم د بودیجې کمی یاد کړې او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبر لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاذي ګلالي صافي او خبريال او د حقونو فعال خاطره صافي ننز مجمل منی دي له دې سره به خبري کوو. موږ هڅه کوو چې موږ دواړه ملمنی د تلیفون لاله له موږ سره واصل سي. اغلی خاطره صافي له موږ سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. صافي سپ تاسو ته شرغ لاستو په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتاسي پر دې باندې خبري وکړي چې دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یاد کړی دي او یو ان ویمن په خپل ټویټونو کې یاد کړی دي، تاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمه ستونزې دي، او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یاد سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه درنه ښاغلی بشیر، تاسو ته او ساسو ټول اوریدونکو ته پرته له شکه د اگست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نه کېږي، او کوم موارد چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي، او په داسې یوه هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې حاکمان یې هغه که هر رژیم وي حقونه یې په رسمیت ونه پیژني، او د انسان په توګه ښځې ونه پیژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه منفي اغیز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوا ګټه وټه هم نه لري، یوا افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپل ماشومان او خپل لونو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابر کړي؟ دا په دې معنی چې هغه ښځې چې خپل لاسرسی له پخوا هم نه لري خپل حقونو ته او کار یې نشو کولای، پرته له شکه چې دا غي ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغه ښځو چې خپلې ګټه وټه لاره او خپلې کار کاوه، هغه هم وس له دندې ګوښه شوې دي، بیکاره دي، بې وزګاره دي، او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه، چې افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوې دي، او پرته له شکه که دغه سې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نور، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه، او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی د پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنا چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت کې نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغه سیوې غمیزې ته او دغه سیوې کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرامتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کېږي، د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونه ډالر ستاسو پورته کیږي، خدا چیرته ځي؟ دا څرګنده خبره ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کیږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوی وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره په تیره د ښځینه او حقوقو لپاره کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیخ په نیخ اړیکه نیول کېده او نیخ په نیخ به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پیژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟
خاطره جانې مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی. د صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر ترک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک توګه څنډې ته شوي دي. د دې څنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو ان ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونه کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې ورستي کسان دي چې خوړو او بو خوندې سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکيري هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ویلیدل، ملګرو ملتونو د دوو جلا سرګندونو څخه چې دوو برخو ته یې پام اړولې دي، یوه برخه هغه ده چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی انساني حقونه اخیستي دي، او بله برخه یې د افغان ټولنې ده چې پکې ښځو ته د یو بشپړ انسان حقونه نه ورکول کیږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کیږي چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسي، او کومه برخه یې ډېره حیاتي ده تاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع ده، متاسفانه موږ په دې موضوع ډېر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولې چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان ښځې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي او د دې حقوق همغه رقم شي د نورو خلکو حقوق هم ډېر مهم دي. ضروري خبر ده دا چې ملګري ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکړي، باید هم فراموش نشي، باید هم دل یاد او نوزي. دا ډېر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډېر انزما په نظر ډېر مفید دي او په درد د افغانستان د درد اواز دی چې دا باید هم نړیواله ووري، هم چارواکي په وګو ورسیږي، او هم خپل ملت خپل پوشي چې په مملکت کې څنګه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم او البته ډیر مصرفونه وشول دي کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوسړی مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوې دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه د تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې ویل چې ښځه تر اوسه لا بعض ځای کې څه چې اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کیږي باید اول ترې نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کیږي هغه باید ښځې وخوري. دغه کلتوري او یا پیغام فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دغه رواجی عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونش کوله په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کړو او تر اوسه هم دوام لري. اما بعد برخه ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بس ته ډیر جدي خنډ جوړي. مثلا په هغه ملک کې چې قانون نه وسی، په هغه ملک کې چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته زای ورنکل شي الته به معلومدار خلک هم غیته پاملرنه اونې کې متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګوي چې پټولنه کې خزي دار رقم زپل کیږي چې اتا هغه او هغه مور شي دغه اولاد الی کوسی کې شاید فکر کوي چې خزه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند شي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلی کول نه شروع کیږي. د قانون پلی کول کې باید اول په دې باندې ډیر باید تاکید وشي چې د ټول حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د خوځو حق ته پایمالایي هغه ته په ټیټه سترګه ګوري. د خپل یو نور هم دغه پروسه ټولنی کې چې خځې ته په ټولنه کې څوک درنه یعنی په اول کټګوري خلکو یا د قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند خوځو سره دغه مثلا نور هم ډیره عمیقه کړی ده او د خوځو حیثیت او شتنی په ټولنه کې ډیره خچه دره کړی ده. از ډیره خوشی نیم چې تکراری خبرې کوم او بیا هم دمه اوده چې څو کولای شم اقلا داسې ووایم د هم یو وظیفه ده چې باید خوځو ته په درنه سترګه وکتل شي. باید نور ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره پټه کار نه وسی متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شری خبري دا رقم پورته کوي چې ګویا کچا د خوځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته د شریعت مقابل نه. خزب مساوي حق لري چې کارو کې مساوي حق لري چې ژوند کې مساوي حق لري چې تحصیل کې مساوي حق لري چې احترام وشي. اقلا دغه حقوق باید مساوینه ورته ورکړل شي چې دا تر اوسه پورې تیر شدیدن پامل کیږي او د دې ویلې شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوق سره. تاسو ګورئ چې خزه تعلیم نه لري او کفرزن نارینه په کور کې تعلیم لري خزونه لري معلوم در د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي او خپل اولاد د اولاد شو تایبه کیږي په دې کور کې. داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی کدل ته خزه هم مساوی حق لري او تعلیم کوي. فکر کوم د حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د خزه ته فقط د حقوق د مساوی حقوق د شتون د طریقه کیږي. کدل ته خزه تعلیم نه کی کدل ته خزه کارونه کی معلوم دار یو څوک چې تعلیم نه لري یو څوک چې کار نه لري یو څوک چې بیرون نه وزي هغه په کور کې محدود وسی هغه څه زده کړی لري هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه یې ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د خزو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي. ډیر مهمه دي ډیر حیاتي دي. خدای د پاره خزو حق نه لري چې مثلا د کور اوزي حق نه لري چې تذکره ولري حق نه لري چې پاسپورت لري حق نه لري چې تحصیل کی نو وخت چې د خزو هیڅ حق نه لري. دا لکه یعنی تشبیه کنه د چې وای ملکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي معلوم در دغه مفکوره برای چې رښتونه کی هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي او دغه خبري به حتی خپل اولاد یو نه منی خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه منی هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلط دی او معلوم در یو څوک چې په هله وسیږي دغه ایست په ټولنه کې تیږي. دغه فعلی شرایط په دی یو کال څو مشد نو وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزي ته وشو اما یو محدود حرکتونه موجود او اقلا یو خزي کول شي خپل غیر پورته کې اقلا کول شي خپل حقوق غوړي تحصیل کې درس وي او رشته کې. استاذ ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی خونه در بیماری ټولنې فشارونه ده بل خونه دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزه کې کوم راستي راځي مرستې تقسیمېږي د چا د خونه تقسیمېږي په ټولنه کې خزه بیرون نه وزي یو نارینه چې زی او څه لاسته راوړي آیا هغه څرخه مصرفېږي آیا د ښځې برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي. دا ټول هغې خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي یعنی مقام حیثیت ورته ضعیفوي او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغه کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یو ښځه تحصیل نه لري دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي یا ښوونځي ته نه ځي مالدار د پوهنتون هم نه شو ویلی بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډیر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه وو ته برابر زمينه د کار او د تعلیم. زما خبري اوریدئ تاسو؟
بله بله ډیر بله. مهرباني.
حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه وو ته برابر ماحول د تعلیم تحصیل کار او ژوند برابر کی. کچی دغه برابرۍ نو وسیږي معلومدار په سیستماتیکه طریقه خزه د محیط نه اسفیږي او په د کونچ د کور په کونچ کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم په خپل رنجوري هم په فامیل دغه د شتون نه وړاندې.
ډیر مننه صافی صاحب. زبرته تاسو راځم خاطر جان تاسو مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې. تاسو ویل چې له طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی او سره خبرې کوي خو دا فشار چې دوی وای موږ پر راوړو د هغه نتیجې نه لیدل کیږي. یو شمیر نور افغان شوزو هم ازادي رادیو ته ویل دي چې په تیرو نږدې شپږ میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د شوزو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او شوزو لپاره بل څه نه دي کړی او دوی په اعلامیو او ځینو تفسیرو باندې بس نه کړی ده. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې؟ کله فشار خبر وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از موږ ملمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطع سي ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده. خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکړي؟
پته لشکې چې د نړیوالې ټولنې اغیزه د فشار اغیزه پر طالبانو بیل مثبت پای نه وي. خو کچېری دغه فشار پر راوړل شي ځکه چې طالبانو ډلې ته وس مرسته کیږي. سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي، بشری مرستې باید تر سره شي، خو اوس مهال دنه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق، ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسیږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي، سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني، نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي؟ دا په دې معنی چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي. طالبان وست په پیل کې به داسې انګیرنې کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري. وړتیا یې وس هم نه لري خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي. دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي، نو هغوی یې ملاتړ کوي او وس پردی تر مخه هم د نړیوالو بشری مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي. تر هغه چې دغه مرستې دوام ومومي دغه ډله به لا برلاسي وي او د افغانستان وګړي به لا ناسم ژوندانه ولري او خپلو لومړنیو حقوقو ته چې هغه خواړه، روغتیا، تعلیم او ستم روغتیایی ژوندانه دی هغه څخه به بې برخې وي، ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي، نه یوازې د ښځو حقوق. اوس دوی د نارینهو پر شخصي حریم هم تیری کوي. نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولای. دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي. کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري هغه اغیزه لري د همغې کورنۍ پر ټولو غړو، د هغې ښځې پر ماشومانو، د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کیږي او له دغې ناسمې کورنۍ څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هیواد بربادۍ پر لور وردرومي. ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده.
مننه مننه خاطره صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې دغه مرستې چې خاطره جان یې یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسي او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته وی شلسی؟
زه به برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې سال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان څنګه چې ټول راپورونه سره لولي دا وایي چې متاسفانه فقر د 500% نن خل زیاتره فقیر دي، او که دا به برخه اقلا دا ناچیز مرسته هم سره ونی شي، مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې. د مرستو راتک د اړین دی او باید هم بشری مرسته وشي، او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډیره یو ښه سوال دی. ته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرئ چې دا څوک څاري، څه رقم څارل کیږي، بلې د حکومت په رسمیت نه پیژني، مسؤلیت حکومت ته نه ورکوي، اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري، د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمیږي او خلکو ته ورکول کیږي. زه په دې باندې هم شکمن نه یم چې آیا دا مؤسسات خپل د فساد نه پاک خل دی، په دې کې آیا دا څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کیږي که نه کیږي. دلته ټول سوالونه لا تر اوسه شته دي، خو متاسفانه د مرستې چې راځي هنوز هم فقر هماغه رقم دوام لري، خلک لا زیات فقیر کیږي. دلته لازمه ده چې مرستې باید بلبل دا چې دوی بخیشه مرستې د چې ډیر مقدار ډیر ویل کیږي، مطمئن یم چې د ډیر مقدار ډیر لوی فسادي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کیږي، ولې چې یو خارجي ټولنه چیرې چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډیر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسې باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې د څوګي سرقه مرګي. متاسفانه موږ هم په خلک د معلوماتو استو حکومت ته د پلاس نو ورکول کیږي، حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي، د دینه خبرې ما هغه هم وایي چې مونږ لا خبر نه استو چې د سره هم توضیح کیږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې مونږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیږي د کومکونه چیرېزي. د کومکونه باید ډیر سم یو دقیق باید اول خلک او پیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده، متاسفانه په دې بحث کې مونږ ورته نشو کولای چې ټول لارې ورته وایو، اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو رجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري، څوک فقیر دی، څوک متوسط ژوند لري، او څوک بډایه دی، او څوک ډیر مستحق دی، او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت په موږ نه مصارف کې چې څوک له وکړي دی هم دین ناکام او په دې کار کې مګیا یو رجستریشن د خلکو نه درلود، یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وسی کې، یو تی د تنبلان هم په دې کې سو استفاده کوي، او متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغه څوک نشي اوریدلی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده، دلته خلا د سیستم موجود دی، دلته د سیستم اصلا تر اوسه د سوال لاندې دی چې څه رقم کومک کیږي، چاته کیږي، د کوم لارې نه کیږي، څنګه غیر مستحق. زه خپله د خپل تجربې په اساس باندې چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک به هغې ته رسېده هغې به دغه کومکونه غلا کوله، ولې چې سیستم سم موجود نه و. څوک چې سیستم موجود نه اوسي، څوک چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونیشي، معمولا په هغې کې به غلا وسي، په هغې کې به خیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي، د دې قطع کول څوک نه غواړي. زه فکر نه کوم چې ډېر خلک د دې طرف ځار اوسي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډېر قوي وسیږي، څو چې حیف میل نشي، څو چې د دې نه سو استفاده صورت ونه نیسي.
ډیره مننه صافی صاحب. خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمو سره ګډون وکړ. د خبرونه وخت هم پای ته رسیدي او ریدونکو نور بس دې خبرونه مو ووري د بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.